السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو ځل بیا موزه اسمت ساروان هر کلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخواني پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماتیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه و ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. هند له افغانستان سره د 1,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 1,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5,500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیون ماشومانو په شمول تر 22 میلیون زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندیشمنون کې شمیرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 89,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 سلنه نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د 2 بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوز پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوز پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوی دی. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشا وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویاند هم په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه 1 میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څېر علتونو ته منسوب کېږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دوه میاشتو کې 15 لک افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
موږ خالی او د سن جامو کې راشړلې یو. اوس بیا وخت ته هم روان خپل بچی موږ نه نادره کړو. دا وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنو له ګډون پرته واخیستل شو.
تاسو مو لپاره ډیره سخته و. زما تل دا هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم.
د اوکراین ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامېدو هڅه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کیرو دو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لک افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دې شمیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوشه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنېدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپله خوښه او باعزته وي. داسې مهال چې یو شمېر راستنېدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستانه یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه خوار شې چې څنګه ګډ وټ ټول موږ نه پاتې کول او موږ خالی او د سن جامو کې راشړلې یو. تاسو خو ته د رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته هم رحمانه خپل بچی موږ نه نادره کړو. یو وخت ګور بل موټر کې را باسي او حمله لري ته موږ سره وړل.
د دې ونې د پاکستان د بیا سن د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کال پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو له ویرې ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکانه څه واخلم، ځکه ویریږو چې خدای مکړه ونه نیول شو او ونه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي. موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې درو میلادی کال له پیله د میتر وشتمې نیټې پورې ایران څخه شاوخوا 15 لک او 3 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 3 لک او 3 زره کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر وشتمې له پاکستان څخه 2 لک او 1400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 1400 ډېرې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و دا چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنېدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې ستانه کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په داسال کې چې ایران د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالۍ چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کار تونه چې په خو د 403 کال تر پایه د اعتبار وړو نور به موده ونه غسول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور 50 کلن محمد آصف په ایران کې دی. وی څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له 40 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي. خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه آزادي راډیو ته وویل
اوس یې نو اختر راکړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه موږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زموږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و. شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنه نو فورما به مباطل شي. مونږ نهنه دادا چې مونږ لونه که افغانستان ته ولار شي هلته زده کړې نشي کولای. مونږ زامنو ته به هم در زمينه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 403 کال په هود میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د نوی چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,3 لک افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,93,000 شپږ سوه په زور ستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په دروي میاشت کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري ځکه چې په دې هیواد کې بې وسلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي.